د شپې 9 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دې هیواد کې تر 2015 کال د خپل فعالیت د استراتیژیک چوکاټ طرح نن اعلان کړ. یوناما په یو بیان کې ویلي چې دا تګلاره له افغانانو د ملاتړ په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ډاګه کوي. په دې برخو کې لومړی د مهمو سکتورونو لکه روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، په دوهمه برخه کې د اقتصادي فرصتونو او په دریمه کې د بشري حقونو د قانون د حاکمیت ټول شمول حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ یادونه شوې. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ماشومانو د ملاتړ اداره چایلد پروټیکشن وایي چې د دې ټولنې په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله په 13 مارچ میاشت کې مخصوصا د نجونو او هلکانو د ذهني او رواني درملنې په برخه کې د خپل ټاکلي هدف یوازې 9 سلنه ته رسیدلی دي. نوموړي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دوی په پام کې درلودل چې له نږدې 5 میلیونه ناروغانو سره مرسته وکړي، خو په 13 مارچ میاشت کې یوازې له 3.5 لکه ماشومانو سره په مرسته توانېدلی دي. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو سختریزو په ډزو د دوی 2 افسران وژل شوي دي. پوځ نن په یو بیان کې وویل ځواکونه یې بېګاش په د جنوب لویدیز بلوچستان ایالت په لرې پرته سیمه بلور کې په عملیاتو بوخت وو چې ډزې پرې وشوې. د خبر پاڼې له مخې په دې ډزو یو بل سرتیری هم ټپي شوی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ بلتون پالو په ګډون ځینو نورو سخت دریځو ډلو په دې سیمه کې د پاکستان پر پوځ د بریدونو پلا منلې ده. د فرانسې په بیلابیلو ښارونو کې د بیګانۍ شپې له اعتراضونو وروسته 160 کسان نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې له 13 شپږو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو زور په کمېدو دی. دا تاوتریخجن اعتراضونه د جون په 18مه وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو د پاریس په لمنو کې یو 12 کلن افریقایي الاصل هلک په ډزو وواژه او ورسره پولیس ځواکونه په سیستماتیک تشدد او توکم پالنې تورن شول. د دې وژل شوي ځوان نیا پرون د مظاهرو چې په ترڅ کې زرګونه کسان د عامه شتمنیو د لوټ او تالان د دوکانونو په سوځولو او نورو اقداماتو تورن شول او ونیول شول د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. او په داسې حال کې چې د اوکراین د ختیځ او جنوب په ځینو برخو کې لا هم جګړې روانې دي، کیف په ځینو سیمو کې د کوچنیو پرمختګونو ادعا کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن پر ټویټر ولیکل چې 13 اونۍ د جګړې په لومړۍ کرښه کې وضعیت ستونزمن و، خو د ده په وینا اوس اوکراینی ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. زلنسکي زیاتوي چې دوی ګام په ګام پرمختګ په حال کې دي. اوکرایني چارواکي وایي چې د روسیې د پوځي یرغل پر وړاندې د اوکراین د پوځ دفاعي حملې د روسیې د پوځي ځواکونو له جدي مقاومت سره مخامخ شوې دي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د خبرونو تفصیل راځي. خبرونه کې د افغانستان لپاره تر 2015 کال پورې د یوناما د تګلارې په اړه راپور لرو او دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو.
زما په نظر کشیر د ملګرو ملتونو او د طالبانو ترمنځ د همکارۍ فضا ښه نه شي. ملګرو ملتونو ته به ډېره ګرانه وي چې اړینې مالي مرستې را جلب کړي او یا د پام وړ پرمختګ وکړي.
د ماشومانو د ملاتړ یوه ټولنه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله بې وزلو ماشومانو ته په مرستو کې خنډ راغلی.
زما دا څلورم میاشت دا کوچنی مریض دی نه جوړې دي بلا مزاره په 14 د غریبانان خلک په خدا ته په کول کې دا قدرم درلوده چې ما سه وخور کفایه کو.
په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې په افغانستان کې د بوټ جوړولو د صنعت وضعیت ته کتنه کوو.
مخکې مونږ کارونه ډېر ښه وو، مونږ سره 14-15 کارګران وو، اوس کارګران مو کم شوی دی. ورځ په ورځ مونږ کارونه هم کمېږي. یو وخت مخکې دفتر نه مونږ رخصتي وکړه ډېره پاره چې مونږ فرمایش نه وو.
په نړیوالو مسایلو کې د فرانسې د تاوتریخجنو مظاهرو وروستی حال درکوو او 15 دقیقې اونیز باس کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه د امریکا د ولسمشر وروستی څرګندونې شاربو.
تر دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکلست سکوربم ورزو لمړی موضوع ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د افغانانو د ملاتړ په هدف تر 2015 کال پورې د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ طرحه یا تګلاره نن اعلان کړه. یونما ویلي دا تګلاره په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ډاګه کوي چې لومړی د مهمو سکتورونو لکه د روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، دوهمه اقتصادي فرصتونه او دریمه برخه د بشري حقوقو، د قانون د حاکمیت، ټول شموله حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ مسایل رانغاړي. په دې اړه نور تفصیل همایون هیواد راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما نن د چنګاخ په 12مه د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ چې له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ګوته کوي. هغه اعلامیه چې د سازمان له رسنیو سره شریکه کړې پکې ویل شوی چې په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په افغانستان کې د لومړنیو بشري اړتیاو د کړنلارې ترڅنګ د زیانمنو طبقو لکه ښځو او نجونو، ماشومانو او ځوانانو، کورنیو بې ځایه شویو، راستنیدونکو، کډوالو، قومي او مذهبي لږکیو اړتیاو او حقونو ته لومړیتوب ورکړل شوی. په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په دریو برخو کې مهم لومړیتوبونه په ګوته شوي چې په لومړۍ برخه کې په کلیدي سکتورونو لکه روغتیا، خوړو، زده کړو او کارموندنې برخو کې د دوامداره خدماتو برابرول، په دویمه برخه کې د اقتصادي او کاري فرصتونو رامنځته کول په ځانګړې توګه محرومو ډلو لکه ښځو ته، او په دریمه برخه کې له بشري حقونو، د قانون له حاکمیت، جنسیتي برابرۍ او په افغانستان کې د دایمي پرمختګ او سولې او د افغانستان د حقوقي چوکاټونو د سمون لپاره د مدني ټولنې ملاتړ او پیوړی کول یاد شوی. په اعلامیه کې د یونما د مشر روز او تنبای والا قول لیکل شوی چې دا ستراتیژیک چوکاټ له افغانانو سره د مرستې کولو یو ښه وړاندیز دی چې په دې سره به د دوی اړتیاوې معلومې او د ژوند ژغورونکو بشري مرستو روان بهیر بشپړ کړي. په اعلامیه کې د یونما د مرستیال او د بشري مرستو د همغږي کوونکي ډانیل انډریس له قوله ویل شوی دوی پوهیږي چې په اوږد مهال کې یوازې بشري مرستې د افغانانو درد نشي دوا کولی. انډریس روان وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو د ستراتیژیک چوکاټ د عملي کېدو په اړه ویلي چې د دې چوکاټ د عملي کېدلو چاره د واکمنو چارواکو په کړنو او د مرسته کوونکو په ملاتړ پورې اړه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په ستراتیژیک چوکاټ کې د افغان میرمنو د اوسنیو ستونزو او د طالبانو له لورې وضع شویو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې دا چوکاټ په وضع شویو محدودیتونو ته یو ځواب وي. ملګري ملتونه داسې مهال د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلانوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته هم دې سازمان په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړی او تر ډیره یې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ونډه درلوده. یاد سازمان د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د نن له طالبانو سره د لیدنو ترڅنګ بهر هم د غنو هیوادونو د استادو په ګډون ناستې کړي، خو لا هم طالبانو د دوی خبرو ته غوږ نه دی نیولی او انجونی او خزی له منځنۍ او لوړو زده کړو او په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي دي. طالبانو هم دا شان پر خزو او انجونو نور محدودیتونه هم لګولي او ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي.
راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تر 2015 کال په افغانستان کې د خپل فعالیت تګلاره نن اعلان کړه. یونما ویلي چې دا تګلاره درې اساسي برخې لري چې لومړی د روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، دوهمه د اقتصادي فرصتونو او دریمه د بشري حقونو، د قانون د حاکمیت، ټول شموله حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ برخې رانغاړي. په دې اړه مې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر له پخواني کارکونکو یما هیلمن سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې آیا په تیرو دوو کلونو کې او د جمهوریت پر مهال د ملګرو ملتونو لومړیتوبونو فرق درلود او نورو.
د جمهوریت په مهال د افغانستان لومړیتوبونه د افغانستان د مالیه وزارت او د اقتصاد وزارتونو په مشرۍ او د نورو اړوند وزارتونو سره په ګډون د ANPDF په نامه باندې یو سند و چې د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ په چارچوب کې دغه ترتیب کېدل او اخرینه یې د 2018 نه تر 2021 پورې دغه پلان یا د چوکاټ تګلاره جوړه شوې وه چې د افغانستان د رسمي سند په اساس ملګرو ملتونو ته او نورو مرستندوی هیوادونو ته هغه منل شوی و چې مرستندوی هیوادونه به د دې پلان یا تګلارې په چوکاټ کې به د افغانستان سره مرستې کوي تر څو چې دا ټول همغږي هم پکې موجوده وي، نو هغه کې د بېوزلۍ ختمول او د ځان بسنې یا لاسته راوړنې لپاره د افغانستان د حکومت د لارې نقشه هم دغه سند، نو دا مخکې د هغې نه دا سند و. نو البته دا ټولو موخو ته رسېدل د یو کال یا د پنځو کالو خبره نه وي، دا د دې تصویرات موږ تاسو باید یو نسل یا دوه نسله ورته منتظر شو تر څو د دغه سو اوږدمهالو ستراتیژیو یا پلانونو تغییرات موږ احساس وکړی شو یا ووینو.
په راپور کې یادونه شوې چې د دوی د تګلارې عملی کېدل په دې پورې اړه لري چې د طالبانو حکومت له دوی سره څومره همکاري کوي. له ملګرو ملتونو سره د طالبانو همکاري اوس په کوم حد کې ده؟ یعنی دومره ده چې ملګري ملتونه په دوی باندې حساب وکړی شي؟
اول امیدواره یم چې یونما چې کله دغه تګلاره جوړه کړې ده، امید دا ده چې طالبانو سره د خارجه وزارت، د اقتصاد وزارتونو سره په دې باندې بحث شوی، دوی سره ناست وي او په ګډه په یو تګلاره باندې یو نظر سره اخیستی، بیا دا شی جوړ شوی. نو البته که چیرې دا کار نه وي شوی، په پلان شوي لومړیتوبونو کې ډېر داسې مسایل شته چې هغې کې د طالبانو ستونزه به جوړه نه کړي، بلکې د پلي کولو موسساتو سره یا پلي کوونکو موسساتو سره به ښه مرسته هم وکړي، لکه د روغتیا په برخه کې، د تغذیې په برخه کې، د کارموندنې، د اوبو په برخه کې، به پریمانه د اوبو نلکۍ او د ژورو څاګانو کیندل او د زلزلې یا خوندي پاک تشنابونه په برخه کې، به بیا هم د نویو کلونو په شان به ډېر تشنابونه پاخه شي او بدرفتونه به جوړ شي. دا هغه کارونه دي چې په نورمال شکل موسسات، نور موسسات له متحد نه فنډ یا پیسې اخلي، نو دوی به بیا دا وړاندې کړي دی که کومه ستونزه نه وینم. خو خبره په دویمه او دریمه برخه کې ده چې هغه هم د یو د شرط په شکل وړاندې شوي ده، چې مثال هغه کې د معیشت رامنځته کول یا اقتصادي کاري فرصتونه دي، چې هغه نیغ په نیغه د ښځو د کار او د تعلیم حق د مزلې سره په ټکر کې راځي، هغې بسته خبره بیا. یا د ملګرو ملتونو په اداره کې دننه د جنسیتي برابري په اړه د خپلو ښځینه کارکوونکو حقوق نشي ورکولی، نو نورو عام افغانانو لپاره به په دې برخه کې هم دوی ستونزې ولري. بله برخه د نړیوالو سندونو سره د افغانستان یا د نورمونو او حقوقي چوکاټ برابرول، دا هم ډیر حساس بحث دی او د پلي کولو په برخه کې لاسته راوړنې به ډېرې کمې وي. مګر دا چې طالبان په خپل دریځ کې د پام وړ بدلون راولي او په دې باندې یو څه موافقه سره شوي د دوی ترمنځ.
مننه. وروستۍ پوښتنه هیله مند صاحب، د ملګرو ملتونو فعالیتونه تر ډیره په نړیوالو مرستو او بسپنو باندې ولاړ دي او متکی دي، آیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې به هم روي چې ملګري ملتونه خپله تګلاره په افغانستان کې پی عملي کړی شي؟
د کال په سر کې موږ تاسو ولیدل چې په مرستو په کچه کې ډېر غټ د پام وړ کمښت راغلی و د ملل متحد. نو د ملګرو ملتونو د مرستندوی هیوادونو مرستې چې دي، هغه لکه مخکې چې مو یادونه وکړه، د اس ډی جی یا د پایدار پرمختیایي موخو په چوکاټ کې دي. نو زما په نظر کشیر د ملګرو ملتونو او د طالبانو ترمنځ د همکارۍ فضا ښه نه شي، ملګرو ملتونو ته به ډېره ګرانه وي چې پلان شوي لومړی اړینې مالی مرستې را جلب کړي او یا د پام وړ پرمختګ وکړي. زما په اند د لومړۍ برخې یا دویمې برخې د شرایطو ډول ذکر شوي دي، نو زه فکر کوم چې دغه هغه لومړی شرط ده. معمولا دوی د دوامدار یا پایدار ته ډېر ارزښت ورکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر پخوانی کارکوونکی یما هیلمن و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ماشومانو د ملاتړ یو ټولنه چایلد پروټیکشن وایي لکه چې طالبانو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، دوی توانېدلی چې له خپل ټاکل شوي هدف څخه یوازې اووه سلنه ماشومانو او ښځو سره مرسته وکړي. د ادارې په یو راپور کې چې پرون خپور شو، البته د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور شوی دی، ویلي دي چې د دوی هدف له څلور اشاریه اووه اتیا میلیون ماشومانو سره مرسته وه، خو یوازې له نږدې درې نیم لک تنو سره مرسته کړې. جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې یوې ادارې چایلد پروټیکشن په خپل نوي راپور کې ویلي، د طالبانو لخوا په غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار بندیز د دې لامل شوی چې دوی ونشي کولی اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي. د دې ادارې راپور چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله وبپاڼه خپور کړی پکې راغلی، دوی له مارچ میاشتې راهیسې 4.8 میلیونه افغانانو ته پاملرنه خپل هدف ټاکلی و، خو توانېدلې له دې شمېر یوازې 345,000 ته مرسته وکړي. د سی پی له قوله دا د دوی له ټاکل شوي هدف یوازې 5% خلک دي چې دوی یې لاسنیوی کوي او رواني او ټولنیز روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کوي. د ماشومانو د ساتنې دې ادارې په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې دوی د نږدې 8000 هغو بې سرپرسته ماشومانو مدیریت هم کړی چې د کورنیو جلا او له خطر سره په مخ حالت کې ژوند کاوه. راپور زیاتوي په افغانستان کې نږدې 1.55 میلیونه وګړي د دوی مرستو ته اړتیا لري، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز دوی ته د مرستو رسولو لارې بندې او یا هم له خنډ سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په 24مه په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه، هغه پریکړه چې له امله یې یو ډېر شمېر غیر دولتي سازمانونه او د بشري مرستو رسوونکو بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول او یا یې خپلې مرستې بندې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر مېرمنې وایي د بېوزلۍ له امله یې ماشومان په شدیدې خوارځواکۍ اخته شوي او اوس په روغتون کې بستر دي. په کندهار کې د پلوشي په نوم یوه مېرمن وایي د خوړو د کمښت له امله یې لومړی لور ناروغه او اوس خوارځواکۍ شوي. د زرغونی په نوم یوه بله مېرمن هم د غربت له امله په خوارځواکۍ د خپل ماشوم د اخته کېدو خبره کوي.
بس دا ډاکټر هم دا ستوري ته غځېدی، یا د وینې میکروب دی، د کولمو میکروب دی، زما دا څلرنګ میاشتې دا کوچنی مریض دی نه جوړې دي. بلان زاره په 14 د غریبانان خلک په خدا که په کول کې دا قدر هم درلوده چې ما سه وخور کفایه کو.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ملګرو ملتونو سازمانونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق رسمي شمېرې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د شاهزادګۍ دیانا د جایزې د ګټونکو په سګنی نوملړ کې دوه افغانان ځوانان هم شامل دي. د زده کړو د برخې فعال صابر سعید او د ځوانانو د ټولنیزو او بشري حقونو فعال محمد جاوید امنی هغه دوه افغانان دي چې د رضاکاره فعالیتونو په خاطر دا جایزه ترلاسه کړې. د دوو ځوانانو له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې چې جزئیات په دې راپور کې اوریدای شي.
دوه افغان ځوانان د یو 180 کسانو په لیست کې دي چې په 2023 کال کې په ټولنه کې د بدلون راوستلو لپاره د شهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ د جایزې ګټونکي اعلان شوي دي. دغه دوه ځوانان صابر سعید او محمد جاوید امانی نومیږي چې د ټولنیزو فعالیتونو او زده کړې په برخه کې کار کوي. صابر سعید د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده. یو کال کېږي چې هغې د طب تعلیمي بنسټ تاسیس کړی او افغان نجونو ته د ژبې، هنر او کمپیوټر پروګرامونه آنلاین درس ورکوي. دا ویل دې عمله چې د ډیری کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، غواړي نجونې واڅوي چې له ښوونیزو ټولګیو ګټه واخلي.
اوس هم داسې کورنۍ شته چې دوی دا ذهنیت نه لري چې لونه یې هم د زامنو په څیر زده کړې وکړي. زده کړه د هر وګړي حق ده. زه دا مسله د یوې ننګونې په توګه ګورم چې باید حل شي. انشاءالله د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې به خلاصې شي، خو اقتصادي وضعیت خراب دی. د خلکو ذهنیت او اقتصاد دواړه اړین دي او باید بدلون وکړي.
میرمن سعید وایي چې د افغانستان په 12 ولایتو کې 10000 زده کوونکي لري. نوموړي زیاتوي خوښه ده چې دا جایزه ګټلې او خپل هڅو ته به دوام ورکړي. محمد جاوید امانی د ټولنیزو او بشري حقونو فعال د شهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ د جایزې بل ګټونکی دی. ښاغلی امانی د نړۍ بدلون چینج آف د ورلد د رضاکارانو ټولنې بنسټ ایښودونکی دی چې د ده په وینا دا بنسټ په 2020 کال کې د ښوونیزو او علمي پروګرامونو له لارې د مثبت بدلون په هدف تاسیس شو. نوموړی زیاتوي په دې ټولنه کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه لسګونه رضاکاران برخه لري چې د جګړې له امله زیانمن شویو زده کوونکو ته د آنلاین او مخامخ ښوونیزو پروګرامونو لپاره د درسي موادو د برابرولو په برخه کې کار کوي. ښاغلی امانی ویل چې له خپلو فعالیتونو وروسته د شهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ جایزې ته نومان شو او بلاخره نوم د دې جایزې د ګټونکو په لیست کې شامل شو.
بعد از پروسې طولانی و دشوار
له یوې اوږدې مودې او ستونزمنې پروسې وروسته د ټولې نړۍ د زرګونو خلکو په منځ کې د 10 هیئتانو په تصویب سره چې هر هیئت 3 قاضیان لري مقتدا جایزه راکړل شوه.
ښاغلی امانی وایي چې هیله لري یوه ورځ ټول محصلین او ځوانان په افغانستان کې په ډاډمنه فضا کې کار او زده کړو ته دوام ورکړي. د پرنسس دیانا خیریه بنسټ د ویپونی په وینا د سکل د دیانا جایزه ګټونکو د انګلستان او نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د خورا الهام بخونکو ځوانانو استازیتوب کوي. د ویپونی زیاته کړې چې د ځوانانو خپل وړتیا د انګیزې ورکولو او په ټولنیزه برخه کې د رضاکارانه فعالیتونو د رامنځته کولو په برخه کې ښودلې ده. ویپونی د دې جایزې په اړه وایي چې دا جایزه د دیانا پرنسس ویلز په یاد جوړه شوې ده چې د نه هنر تر 15 کلونو پورې ځوانانو ته ورکول کیږي چې ټولنیز او بشرپاله کارونه کړي وي. ګټونکو ته جایزه د مجازي مراسمو له لارې ورکول کیږي، خو هغوی چې په بریتانیا کې وي د شهزادګۍ دیانا د ماشومتوب کور آلتروپ ته د ورتګ بلندلیک هم ورلیږل کیږي. د شهزادګۍ دیانا زامن ویلیام او هری دوک د دې په نوم د جوړې شوې خیریه بنسټ ملاتړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو ورزو نړیوالو مسایلو ته. په فرانسه کې لور څو ورځنیو پراخو اعتراضونو او نارامۍ وروسته اوس وضعیت یو څه کابو شوی او اعتراضونه کم شوي دي. دا تاوتریخجن اعتراضونه تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ د پولیسو په ډزو د یو 10 کلن زلمي له وژل کېدو وروسته وپارېدل، خو دا اعتراضونه وروسته له هغه کمزورې شول چې د پاریس د ښاروال د کور مخې ته اور ولګېد او د وژل شوي ځوان نیا له اعتراض کوونکو د آرامۍ غوښتنه وکړه. په دې اړه لویدیځو اژانسونو یو لړ راپورونه خپره کړي دي چې لنډیز یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د فرانسې بیلابیل ښارونه د شپږو پرله پسې شپو په مخه د تاوتریخجنو مظاهرو او بلواګانو شاهدان وو. دا مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې د تیرې سه شنبې په ورځ پولیسو یو الجزایر الاصله 10 کلن ځوان په ډزو وواژه. د نایل په نوم د دغه ځوان له وژلو وروسته د فرانسې پولیس په توکم پالنه تورن شول او ټول هیواد کې بلواګانې وپارېدې. فرانس پریس اجانس لیکلی چې د بلوا د مهارولو لپاره په ټوله فرانسه کې 45,000 پولیس ځای په ځای شوي او دغه راز زغروال ګاډی او هلیکاپټر هم د وضعیت کنټرول ته ګمارل شوي دي. د دغه ناکراریو په ترڅ کې پولیسو د شنبه په شپه 119 اعتراض کوونکو نیول چې ورسره د ټولو توقیف شوو کسانو شمیر 3000 ته ختلی دی. په فرانسه کې په ټوله کې بلواګانې کمرنګ شوي، خو ویل کیږي چې په څو سیمو له هغې ډلې مارسیلی ښار کې لا هم شخړې روانې دي. دغه شخړې وروسته تر دې کمرنګ شوې چې د نادیا په نوم د وژل شوي 10 کلن ځوان نیا پرون یکشنبه له خلکو وغوښتل چې بلوا ودروي. هغه د فرانسې له یو تلویزیون سره مرکه کې له اعتراض کوونکو غوښتي چې کړکۍ ما ماتوي او پر خونځیو او بسونو بریدونه ما کوي. د وژل شوي ځوان نیا دا خبره هم کړې چې پارېدلې اعتراض کوونکي د دې د لمسی د وژلو له پیښې د وی پلمې په توګه کار اخلي. د هغه انا دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د پاریس په یوه څنډه کې د ښاروال په کور د حملې پر مهال موټر ته اور واچول شو. د پاریس ښاروال ویلي د اور لګیدنې په دغه پیښه کې میرمن او یو ماشوم چې په خوب ویده و ټپیان شوي دي. د فرانسې د څو ورځو په ناکراریو او بلواګانو کې سلګونه پولیس او د اور وژنې کارکوونکي ټپیان شوي، خو تر اوسه د ټپي شوو اعتراض کوونکو شمیر نه دی معلوم. د اعتراضونو پر مهال سلګونه ځای اور لګیدنې شوي او سلګونه موټر هم سوځېدلي چې د اور لګیدنو کې د لک تر لګه 150 هدف ښاروالۍ او نورې دولتي ودانۍ وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ راډیو خبرونه اوریدې. ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته اوریدای شي. اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د بوټانو د تولیدونکو فابریکو ټولنه وایي په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د بوټ جوړولو څه باندې 350 کارخونې بندې شوي او له کبله یې 4000 کسان وزګار شوي دي. د ځینو کارخونو مالکان وایي کاروبار یې په لمنځه تلو دی، ځکه د دوی په وینا له بهره د بوټو وارداتو بازار زیانمن کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د بوټانو د تولید د سلګونه کارخونو د کار ټکنې کېدل او په افغانستان کې په دې برخه کې د زرګونه کارګرانو د بیکاره کېدو بیره. د بوټانو د تولید د کارخونو ځینې مالکان وایي په دې وروستیو کې د خرڅلاو بازار کم شوی او له دې عمله یې ګڼو کارګرانو ته ځواب ورکړی دی. په کابل ښار کې د بوټانو د تولید د یوې کارخونې مالک محمد طارق په دې اړه ازادۍ رادیو ته ویل
کچی مرات آقا مون کار رکود مواجه شوید مخ که مون کارونو دیر خواه مون سر سلورش پینزش کاریگران و اوز کاریگران مون کم شوید و راز پارز مون کارونو که میگی اوز کاریگران مون سر حتا کسان یا نه کسان پده ده دیر اختر که یه وقت مخ که دختر نمونگا رخصتی وکره دیر پارا چه مونگا فرمایش نو کارونو نو
د بوټانو د تولید دی ویبلې کارخونې مالک فیروز هم ورته شکایت لري او وایي د خرڅلاو د کمیدو له امله یې خپل ګڼ کارګرانو ته ځواب ورکړی دی.
زما درې کارخانې د دولت کم توجهی د لاسه د ما دوه کارخانې وتړل شول. په ده باندې د ما دوه کارخانې وتړل شول. دغه داخلي تولیدات ته د ورځ تر بلې دا باید په حالت پیشرفت کې اوسي، نه په حالت پسرف کې. باید ګمرکي چې دا د چین، د ایران، د پاکستان په مالو کمه ده، هغوی هم ډېر بې کیفیته مالونه افغانستان ته واردوي. نو فعلا داسې وایم چې د موږ د داخلي تولیدات یو جوړه بوټ چې ده د چین او د ایران، د پاکستان درې جوړو سره مقابله کوي.
د کابل د بوټګنډونکو د ټولنې مسؤلان سیاسي تحولات او له چین، ایران او پاکستانه د بوټانو واردول د وطني بوټانو د بازار د خرابېدو لاملونه بولي. د یادې ټولنې رئیس محمد آصف جامی د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته ویل په تیر نظام کې په افغانستان کې د بوټګنډلو 615 کارخونه فعال وي.
په تیرو دوه کلونو کې څه باندې 350 کارخونو خپل فعالیت بند کړی، څه باندې 4000 کسان بیکاره شول چې ډیری له وطنه د باندې لاړل او اوس مهال څه ناڅه 300 کارخونې فعالې دي. معنا دا چې دا 300 فعالې کارخونې هم اکثره یې بازار نه لري.
د ښاغلي جامی په خبره چې په تیر نظام کې د وطني بوټانو ډیری پیرودونکي محصلان، زده کوونکي او د اداراتو کارکوونکي وو چې د ښځو په مخ د ادارو په تړل کېدو سره د دوی بازار هم راکم شو. د بوټانو د کارخونو د مالکانو دا ستونزه مو د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت له ویان عبدالسلام جواد سره مطرح کړه، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې له دې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د بوټګنډلو له صنعت ملاتړ کوي. د بوټانو د تولید د کارخونو مسؤلان وایي چې دوی په خپلو کارخونو کې څپلۍ د ښځو، ماشومانو او لویانو بوټان جوړوي او د طالبانو له حکومته غواړي چې کورنیو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې هڅه وکړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې او نیز باس کې چې څو شیبه وروسته پیلېږي، د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه څرګندونې شاربو چې په روانه اونۍ کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه وکړي. هغه ویل چې د دې شبکې فعالیت په افغانستان کې ځنډیدلی دی. د دې خبرونې د اوریدو لپاره دا ساعت تر پای پورې واورې. خو له هغه مخکې د وړیو عبدل هغه کار دی چې لږ آیت او ډیره خواري غواړي، خو بې وزلۍ او ناخوالو یو شمیر افغان میرمنې دې سخت کار ته اړ کړې دي. په دې راپور کې مو د هغې مور ژوند ته کتنه کړې چې د خپل ځان او ماشومانو د ګیډې د مړولو لپاره وړۍ اوبي.
وړی عبدل هغه درون کار چې د دې په خبره ګټه یې کمه ده. مازیه د خپل دوو اولادونو سرپرست ده. وایي هر اونۍ یو په بل پسې د پسونو د وړیو په عبدلو تیروي. مازیه وایي وړی عبدل اسانه کار نه دی او وخت غواړي. دا وایي په یوه اونۍ کې ډیر تر ډیره 2 کیلو وړی په تار بدلوي او 140 افغانۍ ګټي. د مازیه په خبره په دې پیسو د کور خرڅ نه کیږي.
وری راوړو په تاری اړو بل کار نشم کولای. داسې کار کابل کې پیدا کیږي. ام نه زه هم ناروغه یم. یو یا 2 کیلو وری په تاری اړو. د هر یو کیلو کرایا او یا افغانۍ د 2 کیلو وری په تر باندې اړول تقریبا یوه اونۍ وخت نیسي. ډیر وخت نیسي.
د مرزی کار یوازې د وړیو په تار اړول نه، بلکې د خپل دوو کوچنیو ماشومانو پالنه او روزنه هم ده. مرزی یو لور او یو زوی لري او میړی د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. دا وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې په خپلو اولادونو سبق ووایي او ښه راتلونکی ولري. دا وایي د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره پیسې نه لري، خو د یو خصوصي ښوونځي په مرسته اوس دواړه ماشومان ښوونځي ته ځي.
لور مې 1 کلنه ده، زوی مې 1 کلن دی. ښوونځي کې مفت نیولي ځکه دوی پیسې نه لري. دوی ښوونځي ته ځي.
دي.
د مرزي ژوند په افغانستان کې د لسکونو نورو ښځو د ژوند یوه بېلګه ده چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي. د یادونې دی چې د طالبانو حکومت د خپلې نږدې دوه کرنۍ واکمنۍ پر مهال د ښځو پر کار سخت بندیزونه ولګول چې دې کار د مرزي په شان د مېرمنو ژوند لا ډېر له ستونزو سره مخ کړ.
د مرزي کیسه مو اورېده چې وړې اوبي د خپلو ماشومانو د ګېډې د مړولو لپاره د ستونزمن کار ته اوږه ورکړی ده. د شپې 9 بجې او 1:30 شوې. زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته 15 دقیقې اونیز بس پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دې هیواد کې تر 2015 کال د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ تګلاره یا طرحه نن اعلان کړه. یوناما په یو بیان کې ویلي دي چې دا تګلاره له افغانانو د ملاتړ په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ډاګه کوي. په دې برخو کې لومړی د مهمو سکتورونو لکه د روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، په دوهمه برخه کې د اقتصادي فرصتونو او په دریمه کې د بشري حقوقو، د قانون د حاکمیت، ټول شموله حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ یادونه شوې. د ماشومانو د ملاتړ اداره چایلد پروټیکشن وایي چې د دې ټولنې په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله په 13 مارچ میاشت کې مخصوصا د نجونو او هلکانو د ذهني او رواني درملنې په برخه کې د خپل ټاکلي هدف یوازې 1% ته رسیدلی دي. نوموړې ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دوی په پام کې درلودل چې له نږدې 5 میلیونه ناروغانو سره مرستې وکړي، خو په 13 مارچ میاشت کې یوازې له څه باندې 3.5 لکه ماشومانو سره په مرسته توانېدلی دي. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو سختریزو په ډزو د دوی 2 افسران وژل شوي دي. پوځ نن په یو خبر پانه کې ویل ځواکونه بیګاش په د جنوب لویدیځ بلوچستان ایالت په لرې پرته سیمه بلور کې په عملیاتو بوخت وو چې ډزې پرې وشوې. د خبر پانې له مخې په دې ډزو یو بل سرتیری هم ټپي شوی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې تحریک طالبان پاکستان TTP او د بلوچ بلتون پالو په ګډون نورو سخت دریځو ډلو د پاکستان پر پوځ د مخکنیو حملو پړه منلی ده. د فرانسې په بیلابیلو برخو کې د بیګانې شپې له اعتراضونو وروسته یو سلو شپېته کسان نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په فرانسه کې له 13 شپږ ورځو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو زور په کمېدو دی. دا تاوتریخجن اعتراضونه د جون په 28مه وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو د پاریس په لمنو کې یو 10 کلن افریقایي الاصل هلک په ډزو وواژه، او ورسره پولیس ځواکونه په سیستماتیک تشدد او توکم پالنې تورن شول. د دې وژل شوي ځوان نیا پرون د دې مظاهرو په ترڅ کې چې زرګونه کسان د عامه شتمنیو د لوټ او تالان، د دوکانونو د سوځولو او نور اقداماتو په تور ونیول شول، د پایته رسیدو غوښتنه وکړه. او په داسې حال کې چې د اوکراین د ختیځ او جنوب په ځینو برخو کې لا هم جګړې روانې دي، کیف په ځینو سیمو کې د کوچنیو پرمختګونو ادعا کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن پر ټویټر ولیکل چې تیره اونۍ د جګړې په لومړۍ کرښه کې وضعیت ستونزمن و، خو د په وینا اوس اوکراینی ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. زلنسکی زیاتوي چې دوی ګام په ګام د پرمختګ په حال کې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د پاوز د یرغل په وړاندې د اوکراین د پاوز دفاعي حملې د روسیې د پوځي ځواکونو له جدي مقاومت سره مخامخ شوي دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو 25 دقیقې د بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر څرګندونو او په وړاندې د طالبانو د حکومت د چارواکو او نورو لورو د غبرګونونو پر موضوع خبرې کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جون په 13مه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې القاعده په افغانستان کې نشته او متحده ایالاتونو په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره له طالبانو مرسته ترلاسه کړې ده. بایدن د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپور په اړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د هغه پر پریکړو سخته نیوکه کړې دی یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید بایدن څرګندونو ته د حقایقو د درک نوم ورکړی. هغه له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کارول کیږي، او دوی په تیرو دوو کلونو کې دا هم ثابته کړې ده. هغه ویلي اوس د امریکا مسؤلیت دی چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي او له افغانستان سره مثبت تعامل ته را وړاندې شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې او ارزونې کمیټې د جون په 15مه په یو راپور کې ویلي چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره ژورې اړیکې لري، او پر دې سربېره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د طالبان تر واک لاندې سیمو کې فعالیت کوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو شمېر چارواکو د بایدن څرګندونو ته په اشاره ویلي چې طالبان د امریکا استخدام شوي ځواکونه دي. البته دا خبره د ایرلنګ شوي جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح کړې ده. او دغه راز د پخواني جمهوري نظام د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم په یو ټویټ کې طالبان په سیمه کې د ترهګرۍ زد جګړه کې د امریکا د ګټو د تامینونکو په توګه معرفي کړی. د طالبان وین ذبیح الله مجاهد د بایدن څرګندونو او دغه راز د هغه د څرګندونو په اړه د یو شمېر پخوانیو سیاستوالو او چارواکو د څرګندونو په وړاندې غبرګون ښکاره کړی، او ویلي دي چې د جو بایدن خبرې د اسلامي امارت اعلان شو ژمنو ته پابندي ثابتوي، او ویلي که اسلامي امارت د امریکا غلام وای تر تعزیراتو لاندې بنه وای پرسمت به حکومت پیژندل شوی وای، او د پرمختګ په وړاندې به خندونه ورته نه ایجادول. دا موضوع نن له خپلو میلمنو سره چیړو. د امنیتي چارو پوه نعمت الله جلیلی، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری مو میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. که څه هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن د څرګندونې دی په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه ښایي تر یو حده پورې تبلیغاتي بڼه هم ولري، ځکه چې خپل بایدن د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی دی، او په دې توګه غواړي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړي، او هغه انتقاد کوونکي چپ کړي چې وایي جو بایدن په دغه پریکړې سره افغانستان داسې یو لارې تسیخ کړی دی چې نن له بشري او دغه راز ډېر سترو نورو بحرانونو سره مخامخ دی. او القاعده هغه څه چې دی وایي ځپل شوې ده، نه ده ځپل شوې، او نورې ترهګرې ډلې هم تر اوسه په افغانستان کې حضور لري او د راټوکېدو په حال کې دي. ښایي دا د امریکایانو لپاره دا څرګندونې یو پیغام ورکړي، یا د دې لپاره یې کړي وي چې پر هغوی اغېز وکړي. خو د افغانستان لپاره هم دا ډېرې مهمې دي، ځکه چې افغانستان کلونه کلونه په جګړو کې راګیرو، او اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي بیا هم د ترهګرو ډلو په دې هیواد کې د حضور خبره کیږي. هغه چې په تیر شلو کلونو کې د شاوخوا شلو ترهګرو ډلو د فعالیت خبره کیده، تاسو دا څه ډول ارزوئ؟ آیا د جو بایدن څرګندونې په رښتیا د افغانستان اوسنۍ هغه وضعیت څرګندوي، او که بیا هم یو تبلیغاتي بڼه لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغله نوری، تاسې درانه جنرال صاحب جلیلی، همکاران او ټول ما عزیز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو د امریکای متحده ایالاتو د دوو سترو سیاسي بنسټونو یا ګوندونو، د دیموکرات ګوند او د جمهوری غوښتونکو ګوند، حتی او حرکات وینو. جمهوری غوښتون کې همیش د نورو هیوادونو په وړاندې د تهاجم سیاست ته خوشاله وي، ځکه د هغوی اکثر مشران د جنگی وسلو او افزارو د کمپنیو یا مالکین دي، یا اسپانسر او همکاران هغوی دي او ملاتړي دي. او دیموکراتان اکثر د جګړې نه د پښې ویستلو او په کور دننه سیاست ته خوښوي، او هلته په اقتصادي او نورو مسایلو کار کوي. که موږ او تاسو له افغانستانه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو تاریخ کې تذیر شو، دغه مسأله د اوباما له راتګ مخکې، کله چې 2008 کال کې هغه ولسمشری ته کاندید شو او لومړنی بهرنی سفر یې د افغانستان پر لور تنظیم کړ، افغانستان ته راغی، کابل او بیا جلال آباد ته سفر وکړ، د په خپل وینا کې ویلې چې زه هڅه کوم چې امریکایي ځواکونه بیرته هیواد ته راستانه کړم. جګړه نه یوازې دا چې په افغانستان کې راکمه شي، بلکې د سرحدونو هاخوا به هم زه د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په وړاندې عملیات ترسره کړم. دا هغه اساسي هدف او لویه اشاره پاکستان ته وه، او هماغه څه وم کله چې د ولسمشر شو په افغانستان کې د ځواکونو په کمولو پیل وکړ، او ترڅنګ یې په پاکستان کې د پراخو عملیاتو که هغه استخباراتي عملیاتو او که پوځي عملیات چې موږ او تاسو شاهد وو د اسامه بن لادن پر کور چې هغه د پاکستان جی کیو ته سیرما یا د هغوی پوځي هډو څنګه په بتاباد کې وو، ادا وشوه چې اسامه بن لادن چې د القاعده ډلې مؤسس او لومړی درجه مشر وو هغه هلته ووژل شو. سره د دې چې شواهد هم وړاندې نه شول، او تر ننه هم ډېری څېړنیز مرکزونه، مطبوعات او یا هم سیاسي او نظامي ادرسونه، امنیتي ادرسونه په دې اړه شک لري چې دا یوه پلان شوې ډرامه وه، او د دویم ځل دپاره د اوباما د انتخاباتي کمپاین دپاره یوه لوبه وه، ځکه د اسامه بن لادن هیڅ آثار او نښې نښانې دوی ونه ښودې. تصویر او نام
انصاری صاحب، کراشو بیرته همدا که تاسو اوس وایئ چې د ډیموکراټانو او د جمهوري غوښتونکو ترمنځ توپیر هم دا دی، تاسو د القاعده د مشر اسامه بن لادن په ایبرډاباد کې د وژل کېدو یادونه وکړله، خو په کابل کې هم 2022 کال کې د ایمن الزواهری ووژل سو، هغه هم تر اوسه تاسو فکر کوئ ماما بولئ؟ تر اوسه پورې القاعده هم دا نه ده تایید کړی چې مشر په کابل کې وژل سوی دی، او طالبانو هم نه ده تایید کړی.
بالکل، په دې اړه موږ په هغه ورځو کې جدي دریز څرګند کړ، هم ویلې چې هر چا دی وژلوي. ښاغلی بایدن ادعا وکړه یا امریکایي استخباراتو چې دوی په اونۍ او میاشتو د څارنه کړې وه، د تو واری په د کور په بالکن کې لیدل شوی وو، او د کور تر څنګ د دوی استخباراتي کسانو حضور درلود. موږ دا غوښتنه وکړه چې تاسو کدی لیدلې وي، تاسو که په کامره لرونکو وسلو او الوتکو بی پیلوټ الوتکو دی وشته وي، حتما تاسو اگر راکټ هم رهبری شوی وو او هغه هم کامرې درلودې، نو لطفا تاسو د افغانستان او نړۍ خلکو ته یو هغه ویډیو راوخایوي چې ایمن الزواهری بالکن ته راوتلی او په کور کې د څه کول چایز کلو، ویښتۍ پوهنتول، ورزش یې کوو. تر اوسه پورې امریکایانو دا څه هم ونه ښوده، او هغه هم موږ د بایدن د انتخاباتي کمپاین یوه برخه وګڼله. دا اوس چې په دې تیرو دوو کالو کې، یا څه باندې دوو کالو کې، د بایدن د خولې نه دغسې څه نه وتل، او د طالبانو په وړاندې مختلف دریزونه، تهدیدات او بندیزونه لرل، او تر اوسه پورې لګیا دي. مګر نن وایي چې موږ د طالبانو سره په تعامل کې یو، یا تعامل کوو، یا مرسته غواړو، یا موږ سره مرسته کوي. دغه مسایل موږ ته کمپاینی حرکات ښکاري. کله هم چې دوی په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړي، بیا دغه سیاستونه یو سرعتیا درجې تغییر کوي، او د افغانستان په اړه د دوی هماغه شوم او ناروا دریز څرګندېږي.
مننه انصاری صاحب. د امنیتي چارو پوه نعمت الله جلیلی صاحب، تاسو ته به هم درشو. مخکې که څه هم انصاری صاحب په خپلو څرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې اوس په امریکا کې انتخاباتي منډیټر روان دي، او بایډن څرګندونې هم ښایي تر ډیره پورې د امریکا داخلي سیاست اړوند وي. خو راځو دې خبرې ته چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د القاعده او د غرض نورو ترهګرو ډلو د حضور په اړه ویلي دي چې بیا هم په افغانستان کې ډېرې ترهګرې ډلې من جمله القاعده فعاله ده، او د ځینو فاکټونو یادونه هم کړې ده چې په څو ولایتونو کې القاعده د روزنې مرکزونه لري، او د ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو لپاره هلته کسان روزي. حتی په هرات کې وایي چې د القاعده د رسنیو یو فعال مرکز، یو مرکز هم هلته فعال دی. د طالبانو په حکومت کې هم وایي چې د القاعده یو شمېر مشران شامل دي، او دغه راز د القاعده غړو او کورنیو ته افغاني پاسپورټونه هم ورکوي. دغه سرګندونه ته په پام او د جو بایدن سرګندونه ته په پام چې وایي القاعده په افغانستان کې نشته، دغه تضاد له کوم ځای سرچینه اخلي؟ مننه تاسو ته هم تیر اختر مبارک وي. مننه
صداقت مکاره او رښتیا وای نو بیا د مې روان کار کسان چې دې په تور لیست کې
بله مننه
چې په حکومت میره باندې.
بله جلیلی صاحب مننه کور ودان. بله انصاری صاحب، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی، د نړیوالو لوري یو هم غږی چې رامنځته شوی دی هغه دا ده چې دوی تر اوسه پورې د طالبانو د سرپرست حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده او هیڅ یو هیواد هم په یوازې توګه په دې برخه کې نشي رامخته کېدلی. خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو من جمله د القاعده او نورو د پاکستان د ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو د حضور په اړه د نړیوال ټولنې په ارزونو کې یو درز موجود دی. ملګری ملتونه دغه کمیټه یو خبره کوي، د امریکا د استخباراتو هغه ادارو بل خبره کوي، د امریکا حکومت بل خبره کوي، دوی سره جوړ نه دي. آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې ماسق معلومات نشته په دې برخه کې چې په افغانستان کې څومره ترهګری ډلې فعال دي؟ تر اوسه موږ په دې هیواد کې د القاعده ډېر اورېدلې دي، د اسلامي دولت ډلې داعش چې د ډېرو حملو مسؤلیت اخیستی، د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي خبره کېږي چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې وایي چې مشران اوسېږي، خو دغه شل نورې ډلې ګونګې دي، تر اوسه پورې نه د فعالیت څرک لیدل کېږي او یوازې په مطبوعاتو کې او په راپورونو کې خبره کېږي. ولې دغه موضوع تر اوسه پورې داسې ګرمه ده؟
شغل نوری تاسی دیرو جورو او براخو مسائلو تا اشاره اکلا مخی خغلی جلیلی هم پا الواندو دیرو موضوعات را ناوات شولا او دا مطبوعاتو لاری تاسی نیواز پا افغانستان کی حضور لاری، بلکه دا سیمی او پاکستان حالات هم جور تاری او تیری کمو گو تاسو دا افغانستان حالات او وضعیت په تیره نیمه پیړۍ کې وڅېړو. په افغانستان کې نه د بارودو د جوړولو کومه فابریکه او کمپنی شته، نه د اتومي وسلو، نه هم داسې ټریننګ کمپونه ده. د زمونږ او ستاسې ژوند په دې هیواد کې تیر شو، دغه بهرنیان کره را نشي. دلته په افغانستان کې هیڅ منظم روزنیز کمپ موجود نه و. که روسان راغله، خلقیان او پرچمیان او روز له هم هم غوی روز لی یا د شوروی په پانتونونو کې عدل ته په افغانستان کې کده ګلمجم او نورې ملیشي او روز لی د پیغام څوک د خندار او د مومن خان او د نورو نورو هغه جنگی ملیشي هم هم غوی روز لی وي. د دغه امریکایانو په حضور کې په تیرو شلو کالو کې تر ټولو لوی کمپونه کاغه د هدفي وزنو، کاغه د انسانانو د وزنو او د تباهۍ او کاغه د بارودو او کاغه صفري او نور قطعات او کاغه ملیشي وي، کاغه د اربکیانو هغه ولسی نوم بدنامول او سیمایز ملیشي جوړ کړي، کاغه په ازارجات کې او کوزباکو او پښتانو او نور، دا هم د امریکایانو په امکاناتو او پیسو. او تر ټولو لوی مراکز مونږ او تاسو ګورو چې دلته نشته تر څو پورې چې نړیوال حضور ونه لري. خو په گاونډي هیواد پاکستان کې، په بل گاونډي هیواد ایران کې، دا غوی د پاوز، دا غوی د استخباراتو تر اشراف لاندې دایمي ستر مرکزونه شته چې هغه د فاطمیون او زینبیون لخکرو په نوم او نورې ورپکې ډلې روزي. او پاکستان هم ګوري چې د اوس چې د بایدن خبره شوې ده یا کوم اعلامیه د امریکې د ادرس خبريږي، په هغه کې د القاعده خبره شوې، د داعش خبره شوې، د جیش محمد خبره شوې، نه پیغام د سپاهي صحابه او نورو خبرې شوې. د غټولو ډلو جرلې، اساسي جرلې، مراکز، مشران مونږ او تاسو هغه ګن شواهد ترلاسه شوې دي او وینو چې د پاکستان د جی ایچ کیو او د استابلیشمنت د استخباراتو ایسای او د فوز تر اشراف لاندې روزل کیږي او سیمه او نړۍ کې فعالیت کوي. لوی او خصوصي چې د امریکایانو په خپل وړاندې کړو دا چې رښتیا ده او که دروغ دی، هغه د جی ایچ کیو تر ځنې لاندې د اسامه بن لادن وژل وو. په د طالبانو د راتګ سره یو کس د تورخم له لارې راغی او مطبوعات ور باندې تبصرې وکړې، هغه یو افغان و چې ویل کېده د القاعده غړی دی. او هغه بیرته لاړو د پاکستان نه راغله او بیرته پاکستان ته لاړو او طالبانو ویل چې موږ د سره نه اړیکې لرو نه پیژنو. دا اوس هم دلته چې لیدل کیږي کپټ مسایلی د بایدن خبره چې دوی تعامل لري یا دوی همکاري او دغه غواړي هغه ډلې چې دوی روزلې دي که د هغې لپاره کومه لاره پیدا کړې وي او وي دا هېڅ خبره ده. دا د امریکې او د برېټانیې پروژې وي د پاکستان سره هلته او تاسو د منګل باغ او د نورو د حافظ سعید خبرې اورېدې چې ټول پاکستانیانو د پاکستان د پوځ او د ملیشو غړي وه او د دایې خبرې کوله.
مننه انصاری صاحب وخت ډېر نه لرو. جلیلی صاحب د القاعده حضور ته په پام تاسو هم په تیر نظام کې ولې چارواکی وی د ډیرو ترهګرو ډلو خبره کې ده اوس هم همدا خبره بیا هم ګرمه ده. یعنی د طالبانو پر وخت تر رسیدو سره فکر کوي چې دغه ډلې بیا هم دغه ډلو ته د فعالیت زمینه برابر شوي او دوی به نور هم پیاوړي شي په افغانستان کې.
بلا شک افغانستان کے تیر نظام سوری لاندی افغانستان کے فعالیت درد سے مختلف معلوم اور معلوم ہم کو مگر اس ہم گرانی شبہ طرح کرے دری سے افغانستان نہ ہوتی تھی یا محو شوی دی او یا هم در چی اشتون دیدی مسکنی دیو مسادر که چه لکار از که وقتا چی دیدی رو لاید چی او پوکی چی زبان در چی بیت زمین را سر کرد در لو بدر در لو فقط یو خاموشی آغا یو خاموش سمندر سفده چی که دایشی یو زلی بیا هم سر
جلالی صاحب یو ورستی پوښتنه په دې باندې اوس چې طالبان مخکې چې د جګړې یو مهم لوری وو پر افغانستان واکمن شوی او ځان هم د افغانستان مشروع حکومت بولی د دوی تر حاکمیت لاندې آیا کومه داسې طرحګره ډله به د دې وړتیا پیدا کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو نړیوالو یا په ګاونډیو هیوادونو باندې د بریدونو لپاره کار واخلي؟
او که چیرته د طالبانو سره مثبت تعامل رامنځته شي او منفي تعامل رامنځته شي بېله شکه چې دوی کولی شي نورې دنیا ته نورې نړۍ ته نورو هېوادونو ته د یو ترهګرۍ ډلې پسې پاتې شي کومه کوونکو د مرستندویو په شکل باندې کېدای شي دوی خپله غبرګون واخلي.
بلې مننه جلیلی صاحب. مننه انصاري صاحب تاسو څه پکې وایي؟ یوه دقه وخت لرو مهرباني.
بله زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو سره پراخی همغږی او همکاری ته اړتیا ده. حکومت هم باید د افغانستان د دسته چارواکي او واګداران چې ځان یادوي د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړي. د دې وطن د اصیل او اصیلزاده بچیو په لاس د دې هیواد ترنوشت ترسیم او تنظیم شي او نړیوال هم باید هغه نړیوال چې نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې د سولې پایدار امن او ترقۍ پلویان دي باید د بشري ورورګلوۍ د اساسات په اساس رامیدان ته شي او په دې هیواد کې نور د نیمې پیړۍ جګړو تباهۍ نه وروسته د سولې او پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لارې خپلې کړي تر څو د خونړیو او ترقیاتو انقلابونو مخه ونیولی شو.
مننه. کور ودان د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د امنیتي چارو پو نعمت الله جلیلی چې د ازادي راډیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ.
گل کجا کی دار گل نل کیستا ہستا گرمی بوئی کرمی ناستا بنگڑی روپئی شرنگ برنگ استا دل برا شری ہمیں زنگو بارا گل کجا کی دار گل جگ کی پورا پرسانک کے مرسائی کورا دنیا بھی بپا دیتی تیر بیرا زغمی اڑے سملول وج کے لارا خدای حاصل کرتی مقصد مدائی وکیل نام ما جان کا گام فدائی آچی بکران آسمان ستارہ گل کجا کے لال دروازہ گان